استاسو گورای په يهوديانو باندې 50 منزونه فرزو نصارا بالکل منزونه پرې خودل صرف د اتوار په ورځ به هغوی عبادت کوو نو دا درمیانه امت دی یو خدا مانشوا د وسط دویمه معنی دا د بهترین چې دا افضل دی وسط څنګه شی دی دا درمیانه شی وی دا ښه شی وی بهتر او دریمه معنی څه ده هغه اصلي ده چې د هغې طرف ته زه تلل غواړم هغه ده د وسط معنا واسطه لینک یعنی الله تعالی چرته هم د انسانانو سره ډایرکټ خبره نه ده کړې لیکن د انسانانو په ذریعه خپل مسج یعنی پیغام انسانانو ته رسولی دی ټیک ده اوله رسول ملک یعنی فرشته راوړو پیغام د الله تعالی فرشته دا پیغام بیا رسول بشر لراوړو کوم چې نبیان وو او هغوی به بیا نورو خلکو ته دا پیغام رسوو نو الله تعالی د دې واسطه په ذریعه د انسان سره خبرې وکړې چې تر څو پورې رسولان راتلل نو دا لینک جاری وو او اوس څه دی اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو او دین مکمل شو اوس الله تعالی نور احکامات نوری خبرې نه رالیږي ځکه چې دین مکمل شوی دی الله تعالی پوره ضبط حیات نبی کریم صلی الله علیه وسلم لورکو د اسلام په صورت کې دا خبرې په غور سره واورئ اوس لیکل ما کوي او چې زه درته کله وایم نو بیا به شروع کړئ یعنی په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې زه درته سوال غواړم اوس سودی اوس چې به کوم لینک جوړیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس نو هغه امت مسلمه دی او دوی لینک د چا په منځ کې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د ټول انسانیت یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خودین راغلی وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د عرب پوری دین رسېدلی وو پوره دنیا ته به څوک رسوي او د قیامت پوری به دا دین څوک رسوي ځکه چې اوس خو بل رسول راځي نه نو څوک به رسوي دا پیغام د دې لپاره امتی وسط الله تعالی راوچت کړو چې تاسو یې هغه لینک هغه واسطه چې دا د رسول او د انسانیت په منځ کې وي په هر زمانه کې په دې خبره باندې تاسو ښه پوه شوئ ځکه چې په دې پوهېدل ډېر ضروری دي ٹھیک ده په دې وجه دا امتی وسط بیسټ امت دی او ما درته د وسط یوه معنا بهترین هم کړې وه افضل د دې خبرې په وجه اوس به هغه آنر هغه عزت کوم چې به رسولانو ته میلاوېدو هغوی به د الله پیغام خلکو ته رسوو او دا یو ډیر غټ آنر وو اوس به دا کار څوک کوي امتی مسلمه به کوي په دې وجه دوی ته امتی وسط وایي او په دې وجه دوی افضل دي ځکه چې دوی لینک دي امید دی چې تاسو به پوه شوي په دې درې معنو باندې اوس تاسو لیکل شروع کولی شئ لتکونو شهداء علی الناس او زه ډېر رو رو روان یم ځکه چې دا پوهېدو والا آیتونه دي لی د لی نه مقصد شروع کیږي ولی ځکه چې ولی امتی وسط جوړ شو او د لی مطلب دی ځکه چې څه مقصد دی د دې امت د امتی وسط د جوړولو مقصد څه دی نو اوس به تاسو پوهېږئ چې ستاسو رول څه دی تاسو راغلي سلی د دنیا ته لتكونوا زکه چې تاسو جوړ شئ شهداء گواهان علی الناس په خلکو باندې اوس د شهدا هم دوه معنی دي دوه معنی تاسو ولیکئ د شهدا اولنۍ معنی ده گواه یعنی گواهی د سوسیز گواهی د دې خبرې چې امتی وسط جوړ شوی دی چې هغوی خلکو له د دې خبرې گواهی ورکړي چې زموږ رب الله تعالی دی چې د توحید گواهی ورکړي یعنی اوله به هغه گواهی په خپل زړه کې منی او بیا به په ژبه باندې گواهی ورکوي یعنی خلکو ته به د دعوت او تبلیغ کار کوي خ اوس دلته دا هم ویلی کیدی شي چې خلکو ته د شهادت دین دپاره ولی ویلی شو ځکه چې په شهادت کې په گواهی کې دا معنی راځي چې په کومه طریقه به هغوی دین بالکل کلیر کوي واضح کوي چې بیا سبحانه پاتې نشي لکه څنګه چې گواهی په عدالت کې ورکړی کیږي نو هغه کیس بیا خوازی هشي. د هغې نه پس بیا د فیصلې انتظار وي، ځکه چې گواهی وشي نو دوی به گواهی ورکړي او ټولو خلکو ته به ووایي چې الله یو دی، د هغو خبره منل نی، صرف په ژبه به گواهی ورکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم رول ګورو، ولی هغوی صرف د ژبې سره گواهی ورکړی وه، د هغې نه پس وو هغوی هغه په کولو سره خیلی وو. هغه پریکټیکل اگزامپلز وو د اسلام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې وو لکه یو قرآن چې ګرځي را ګرځي، چې لا نبوت ورته میلاو شوی هم نه وو، نو هغو ته خلکو سوی صادق او امین. ټیک ده، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د خپل عمل سره هغه گواهی ثابت کړه چې زو کومه گواهی ورکوم چې الله یو دی، دا غو څوک شریک نشته، نو هغه خبره یې واضح کړه د خپل عمل سره خلکو ته وخیل چې د الله تعالی احکامات زو په خپل جسم باندې اپلای کوم، ځکه چې ما هغه الله خپل اله خپل رب منلې دی، نو اوس زو د هغو حکم عملی طور څنګه تاسو ته خیم، او دا عملا کول ولی ضروری دی، ځکه چې خبرې خو ډیر خلک کوي، څوک وایي چې سپوږمۍ خدای دی او څوک وایي چې نور. په خبرو کولو باندې څه کوي؟ خبرې خو هر بنده کوي، تقریر کول خو ډیر آسان دی، د تقریر کولو سره څوک لوی نه جوړیږي، چې څوک ښه تقریر کوي یا ښه درس ورکوي، کلاسونه ښه ښیي، د دې سره څوک نه لویږي. الله به خبرې نه ګوري، هغه به څه ګوري؟ زموږ عملونه. هغه حدیث درته یاد دی چې الله زموږ صورتونو ته نه ګوري، هغه ستاسو مالونو ته نه ګوري، هغه ستاسو نیتونو او عملونو ته ګوري. نو دا شهادت علی الناس چې ورکول دي په دنیا کې داسې نه ده چې په ویلو ویلو مو هغوی ته ووی، د دعوه بوت مو لګول، پیمفلیټس مو ورکړی دي. ټیک ده، دا ډیر ښه کارونه دي، لیکن اصل شهادت حق څه دی؟ زموږ کردار، زموږ اخلاق، زموږ ژوندونونه، دا به گواهی ورکوي خلکو له چې د الله بندیان څنګه وي. دوی ته وګورئ، داسې وي د الله بندیان. ها، موږ هم د الله بندیان جوړیږو. تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت راواخلئ، ولې خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې اسلام راوړی وو، او که نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی وو، او د هغې په وجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کردار په وجه دومره خلک متاثره شوی وو. خلک مخکې د بنده اخلاق وګوري نو بیا یې خبره اوري. ستاسو خبره خو به همیشه هغوی وروسته مني، هغوی مخکې متاثره کیږي ستاسو د اخلاق نه او ستاسو د کردار نه، ستاسو د ژوند نه. نو هغه چې صادق او امین وو، چې کله هغوی خلکو ته دین پیش کړو، د هغوی په خبره کې وزن وو بیا. او نن صادق او امین چا ته ویلی شي؟ مونږ ته چې کله څوک مسلمان سو شی راکوي، نو مونږ وایو چې په دې کې به ضرور فراډ وي، او چې یو سپین کس انګریز را له سو شی راکوي، نو مونږ وایو چې دی به په دیانتدارۍ سره راکوي. او حقیقت دا دی چې دې خلکو خپل ایمیج داسې جوړ کړی دی، د دې کردار او اخلاق داسې دي، داسې نه ده چې په دې کې دروغجن نشته، لیکن زیات پکې رښتینی او امانتدار دي. نو په دې وجه په دوی باندې د خلکو زیات یقین وي. د هغوی په پاسپورټ او کاغذاتو باندې خلک یقین نه کوي، او که زموږ څوک بنده کاغذات راوړي، نو خلک به وایي چې دا هر څه به بوګس وي، ځکه چې 90% داسې وي کنه. نو شهادت یعنی گواهی ورکول دي، دا په ژبه باندې هم وي چې کله دا مونږ ورکوو، لیکن په خپل ژوند کې مونږ دنیا ته خیال دي چې داسې وي. په یو الله باندې ایمان ساتلو والا دا غو ژوند داسې وي. ګورئ، زمونږ نه زده کړئ، مونږ یو نماینده په دنیا کې، مونږ یو خلیفه د دنیا، مونږ ته د امامت منصب میلاو شوی دی، حواله شوی دی. نو مونږ له پکار دي چې مونږ خلکو ته دا خبره ثابته کړو. امام خلک فالو کوي کنه؟ په مذهب کې مونږ امامان یو، مونږ له امامت راکړی شوی دی، او مونږ په دنیا کې په کومو سیزنو باندې مشهور شو، زمونږ ژوندونونه څنګه شو، چې زمونږ په خپلو ملکونو کې کوم ځای چې د مسلمانانو تعداد سیوا دی، هلته به یو غیر مسلم چې هغوی په ماینارټی کې وي، هغه به ولې اسلام راوړي؟ چې چې کله هغه دا خبره محسوس کړي چې دا خو ټول دروغجن دي، زمانه زیات فراډ کوي، دوی څومره تعصب والے دي، په دوی کې کیس سیستم دی، دوی ته نور خلک د ځان نخکته او حقیر ښکاري. زه څه کوم چې مسلمان شم؟ ما ته به په مسلمانۍ کې څه میلاو شي؟ نو هغه به ولې مسلمانېږي؟ نو موږ خپله بیړه غرق کړه، ځکه چې زموږ اخلاق ښه نه دي، موږ دروغجن یو، زموږ بې ایمانۍ، زموږ کرپشنز او دا هر څه هغوی ویني، نو هغوی به څنګه دې دین ته راشي؟ او بیا چې موږ کله د غیر مسلمانانو سره اوسو، نو هلته زموږ څنګه کردار وي؟ هلته زموږ ټول وخت دا کوششونه وي چې موږ د هغوی په معاشره کې فټ شو، چې خلک موږ ومني، چې موږ د هغوی سره بلنډن شو او هغوی ته جدا ښکاره نه شو، لیکن د هغوی په شان په نظر راشو. نو بیا به موږ څنګه د حق گواهی ورکوو؟ موږ به دنیا ته څنګه نمونه پیش کوو؟ نو ما تاسو ته د دواړو معاشرو مثالونه درکل چې یو ځای سو کیږي او بل ځای سو کیږي. یو زموږ د خپلې معاشرې خلک دي، خو هغوی ډیر اذانونه ورکړي، ډیر تبلیغونه وکړي، خو نورو مذهبونو والا د هغوی نه نه متاثره کیږي. او دویم طرف ته څه دي؟ او په نورو ملکونو کې هم هغوی خپل کردار نشي پریښودی، هغه خویونه دلته هم د ځان سره راوړي، هغه شان ژوند تیروي، او د هغې نه پس بیا څه شي؟ بیا څوک داسې دین طرف ته نه راځي. نو موږ د حق شهادت بیا څنګه ورکولی شو د داسې خویونو خصلتونو سره؟ موږ د څه دپاره منتخب شوي وو؟ لتکونو شهداء علی الناس، ځکه چې دوی په ټول انسانیت باندې گواهی ورکول والا جوړ شي. تاسو زما په خبره باندې پوهیږئ؟ چرته زه درته ګرانه خبره خو نه کوم. نن تاسو ګورئ چې د امت مسلمه نوم خلکو ته ښه ښکاري او که بد ښکاري. تاسو په خپلو عربیانو ملکونو کې وګورئ چې هغوی مسلمانانو ته څنګه ګوري او غیر مسلمانانو ته څنګه ګوري. د چا د پاسپورټ څومره اهمیت دی تاسو ته به پخپله پته ولګي. نو موږ په دنیا کې څومره غورځېدل یو په دې وجه چې موږ دا کار پریښی دی. چې څوک په دنیا کې دا کار پریږدي او په دنیا ورپسې شي، نو د هغوی د انجام متعلق تاسو په اولنۍ سپاره کې وویل، هغوی بیا دیکې وخوړې او مغضوب علیهم جوړ شو، غضب من الله شو، او هغوی واپس شو د الله د غضب سره. وضربت علیهم الذله والمسکنه، په هغوی باندې الله تعالی ذلت او خواري واچوله. چې الله تعالی د بني اسرائیل سره داسې وکړل، نو ولې کو دا امت هغه خویونه کوي؟ د دوی سره به هغه هر څه نه کیږي. په دې وجه هغوی رسوا شوي وو، او هم دا وجه ده چې دا امت رسوا دی. او بیا موږ وایو چې موږ خو د الله تعالی نوم اخلو، موږ ولې داسې په بد حال یو؟ ټول ډیر ښه اوسي، او هر قسم پریشانی په مسلمانانو ملکونو باندې ده. چرته حادثې دي، ظلمونه دي، جبر، جنگ، قتلونه، ریفیوجیز، یعنی څومره هم چې خرابې دی که نه، نو هغه په مسلمانانو باندې دی. بیا تاسو سوچ کوئ چې کافران خو ټول ښه دي، او زموږ سره ولې داسې کیږي؟ نو هم دا وجه ده، تاله چې کومه ذمه داري درکړې شوې وه هغه تا پوره نه کړه، او کچری دا نظام د مسلمانانو په ملک کې نافذ شوی وي، نو هغوی به بیا نمونه جوړ شوي وو، او د مسلمانانو د ملک سروې شوي وه چې څومره خلک شریعت غواړي. یقین وکړئ چې یو ملک هم داسې نه و چې هغوی 100% شریعت غوښتو، او د ټولو مسلمانانو نه تپوسونه شوي وو، او د غیر مسلمانانو خبره نه کوم. یعنی زموږ چې په کوم مذهب باندې ایمان دی، هغه قانون موږ نه غواړو، ځکه چې الله ته پته نشته چې زموږ دپاره څه بهتر دي، ښه دي. موږ ته ډېره پته ده، موږ به خپل قانونونه په خپله جوړوو، او د خپلو اوسېدو طریقې به په خپله چوز کوو، او دا زموږ اجتماعي حال دی، او انفرادي حال خو تاسو ته معلوم دی. او دویمه معنی د شهادت څه ده؟ شهادت علی الناس، او د قیامت په ورځ به هم الله تعالی امت وسط ادروي چې هغوی په خلکو باندې گواهی ورکړي. د دې په باره کې درته یو حدیث ویم، د دې نه به تاسو په صحیح معنی باندې پوه شئ. په مسند احمد کې دا روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نوح علیه السلام به د قیامت په ورځ را وغوښتی شي چې تا زما پیغام بنیانو له ورکړی وو. نوح علیه السلام به وایي چې ها، الله ما ستا پیغام رسولی وو. بیا به د نوح علیه السلام نه تپوس شي چې نوح علیه السلام تاسو له زما پیغام درکړی وو، غوی به انکار وکړي چې نه زمونږ طرف ته خو څوک یرولو والا نه و راغلی، مونږ ته خو چا هیڅ هم نه دي ویلي. نوح علیه السلام ته به بیا ویلی شي چې ستا امت خو انکار کوي، ګواهان راوله. هغه به وایي چې زما ګواه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه امت دی، او بیا به امت مسلمه ودرېږي او ګواهي به ورکوي چې یا الله، ها نوح علیه السلام دا پیغام خپل امت ته رسولی و. او چې کله امت مسلمه ګواهي ورکړي نو هغه وخت به د نوح علیه السلام امت وایي چې یا الله، دوی ته څه پته وه، دوی خو زموږ نه ډېر وروسته راغلي وو. نو امت مسلمه به وایي چې مونږ ته په قرآن کې دا خبره ویلې شوې وه، مونږ ته زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره را رسولې وه چې نوح علیه السلام حق ادا کړی دی او هغه خپل پیغام پوره پوره رسولی دی. ټیک ده، اوس د دې نه پته لګي چې دا امت به ګواهي ورکوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې باندې ګواهي ورکوي چې ها ما دې ته دا پیغام رسولی و. ويكون الرسول عليكم شهيدا، چې ها ما دې ته رسولی و. په یو بل روایت کې راځي چې د قیامت په ورځ به نبیان راځي او د هغوی سره به د هغوی د امت صرف دوه کسان وي او نور کسان به هم را اوغښتي شي. چې دې نبی تاسو ته تبلیغ کړی و، هغوی به انکار وکړي. د نبی نه به تپوس شي چې تا تبلیغ کړی و، هغه به ووایي چې ها. د هغو نه به تپوس شي چې ستا ګواه څوک دی، هغه به وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم او د هغو امت. او چې کله امت مسلمه را اوغښتي شي او سوال ترینه وشي چې آیا دې نبی تبلیغ کړی و، نو هغوی به ووایي چې ها. او د هغو نه به تپوس شي چې تاسو ته د دې هر څه څنګه پته وه، نو هغوی به وایي چې مونږ ته زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه چې ټولو انبیا خپلو امتونو ته پیغام رسولی و. او مونږ دا په قرآن کې وایو کنه چې نوح علیه السلام څنګه پیغام رسولی و، او لوط علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام او شعیب علیه السلام مطلق مونږ وایو. لیکن تاسو ماته دا ووایئ چې چا قرآن نوی ویلې نو هغه به څنګه ګواهي ورکوي؟ ها هغه خو به وایي چې ماته خو پخپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام نه دی را رسولی. هغه به د نورو امتونو په شان شي چې نه مونږ ته خو پیغام نه دی راغلی، مونږ ته خو چا نه دي ویلي. هغه خو به ډېر ګډوډ شي ځکه چې هغو ته به پخپله پته نه وي چې په قرآن کې دیسو. هغه ځان ته خو مسلمان وایي لیکن هغو ته چرته د قرآن پته وه؟ هغو چرته قرآن ویلی نه دی او نه ورته د قرآن پته وه چې په قرآن کې دیسو. هغه خو ځان ته مسلمان وایي لیکن هغو چرته قرآن نه دی ویلی، نو هغه به څنګه ګواهي ورکوي؟ ګواه څوک جوړېدی شي؟ په عدالتونو کې ګواهان څوک جوړېږي چې هغوی ته د څه په باره کې پته وي؟ چې هغوی شاهدان خو وي که نه؟ چې هغوی ویلي وي، اورېدلي وي، لیدلي وي، چې هغوی ته د یوې واقعې پته نه وي، نو هغوی به څنګه ګواهان جوړېږي؟ نو په امت مسلمه کې به هغه خلک څنګه ګواهي ورکوي؟ څنګه به ودرېږي؟ دا یو ډېر غټ عزت دی چې الله تعالی به ورکوي دې امت له. لیکن ولې نن امت ته دې خبرې قابل دی چې دوی د قیامت په ورځ ودرېږي او ګواهي ورکړي؟ چېرته داسې ونه شي چې خلک د دې امت خلاف ودرېږي چې یا الله، دې خلکو خو مونږ ته پخپله پیغام نه دی را رسولی. دا خو د دې ذمه داري وه چې مونږ یې خبر کړی وې، دا خو د دې کار و، د حق ګواهي ورکول. تا دې له دا مقام ورکړی و لیکن دوی خو هېڅ هم نه دي کړي. مونږ له خو رسول نه و راغلی، لکه د نن ورځو خلک به وایي، هغوی بس وایي چې مونږ له خو نبی نه و راغلی، نه رسول راغلی و، مونږ ته هېڅ چا پیغام نه دی را رسولی. نو ولې هغه وخت به مونږ دا خبره کولی شو چې یا الله، مونږ خو دې ته پیغام رسولی و؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې خبرې دومره غټ احساس و چې د حجۃ الوداع په موقع باندې هغو خطبه ورکړي وه په عرفات کې. او چې کله یې خطبه مکمله کړه نو د خلکو نه یې تپوس وکړو چې ای خلکا، ولې تاسو دا ګواهي ورکوئ چې ما تاسو ته دا پیغام را ورسوو؟ نو هغه وخت یو لاک نه زیات خلکو دا ګواهي ورکړه چې ها، تا خپل حق ادا کړو، تا خپله خیرخواهي وکړه، مونږ ته دې پیغام را ورسوو. او بیا درې ځله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې ګوتې اسمان طرف ته اوچتې کړې چې اے الله تو گوا اوسه، اے الله تو گوا اوسه، اے الله تو گوا اوسه، اے الله ما دوی ته پیغام ورسوو. او بیا یې هغه وخت څه وفرمایل چې څوک حاضر دی نو هغوی د غیر حاضر خلکو ته دا پیغام ورسوي. او غیر حاضر څوک وو؟ هغه ټول خلک کوم چې د قیامت پورې را روان دي. او بیا صحابه کرام رضی الله عنهم وتلي وو، نن د هغوی قبرونه په دنیا کې ځای په ځای دي. هغوی د دین د خورولو دپاره وتي وو. د دې نه پته لګي چې هغوی د دین دپاره لري لري سفرونه کړي وو. هغوی خو داسې نه وې چې نن موږ به د مدینې نه نوځو، چې موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روزې مبارکې سره یو او دلته به عبادتونه کوو. دلته خو هسې هم د زرو منځونو ثواب دی، موږ به دلته یو، دا خو رحمت واله ځای دی. نو هغوی ولې تلل د دې ځای نه؟ ولې د هغوی مدینه نه وه خوښه؟ ځکه چې هغوی ته پته وه چې موږ ته دا کار کول دي. هغوی ته د امتی وسط د ذمهدارۍ پته وه. هغوی دا پیغام مخکې تابعین ته ورسوو، او بیا هغوی ته به تابعین ته ورسوو، او بیا هغوی مخکې ورسوو. او موږ څه کوو؟ موږ به څه وایو؟ چې موږ ته پخپله نه دی را رسېدلی، موږ خو پخپله دا نه دی زده کړی. او که په موږ کې څوک ډېر هم دا دین ورسوي، نو صرف د ژبې سره شهادتي حق ورکوي، صرف په ژبه باندې خلکو له ګواهي ورکوي چې اے خلکه یو الله طرف ته راشئ، ډېر ښه کار دی، لیکن د دې نه مخکې نه ځي. زموږ ژوندونونه ګواهي نه ورکوي، زموږ معاملات ګواهیانې نه ورکوي چې موږ د الله بندیان یو. او هلته د قیامت په ورځ امت خو هغه دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پیغام واغستو، هغه یې واورېدو چې زموږ پیغمبر موږ له دا پیغام را کړی دی. او هغو ته د کوم ځای نه پته ولګېده؟ د دې قرآن نه. په قرآن کې ویلي دي، او دا به څوک ویلی شي چې چا قرآن ویلی خو وي او پته وي ورته، او چې څوک دنیا ته راغلل او بالکل خالي لاس لاړل، دنیا ته راغلل او دغه شانترینه لاړل، نو هغوی به څه ګواهي ورکړي؟ او الله تعالی خو به هلته دوی له ډېر غټ کار ورکوي، هلته به یې په پیډستل باندې کینوي. لیکن یو خبره یاده ساتئ چې عهده کله میلاویږي؟ نو هغه د ذمهدارۍ سره میلاویږي. چې تاسو ته کله د صدر عهده میلاویږي، نو تاته به څه کار کول وي؟ او که صرف ویکیشن به کوي چې بندم لاس وي او آرام کوي، چې زما خو ویکیشن دی، مزې کوي، عیشونه کوي، او جاب ورته د پرزیډنټ میلاو شوي وي، نو عهدې داسې نه میلاویږي. د هغې څه ذمهداری وي، ځکه هغو ته صدر ویلی شي. که یو وزیر وي، نو د هغو خپله ذمهداري وي، د هرې عهدې خپله ذمهداري وي. چې څوک څومره په غټه عهده وي، نو د هغې مطابق هغو ته ښکلې ځای د اوسېدو میلاویږي، د هغې مطابق د هغو سره ګاډی وي، د هغې مطابق پیسې وي. لیکن دا هر څه د ذمهدارۍ په وجه وي. د یو سیکیورټي ګارډ ذمهداري کمه وي، د هغو تنخواه کمه وي. یو صدر ذمهداري غټه وي او د هغو تنخواه هم غټه وي. داسې وي که نه په دنیا کې؟ تاسو ګورئ، امت مسلمه په دې اعزاز باندې فخر خو هر وخت کوي چې زموږ په شان خو یو امت نشته. زموږ اعزاز، زموږ شرف، آنر خو اخلی، خو ذمهداري به څوک پوره کوي؟ او که یو صدر خپله ذمهداري نه پوره کوي، نو بیا د هغو سره څه وشي؟ هغه د هغه عهدې نه لرې شي. لکه څنګه چې بني اسرائیل وو، هغوی به هر وخت فخرونه کول، زموږ نه زیات خو څوک شته دی نه، زموږ هم فضیلت خو چاته میلاو شوی نه دی. ښه فضیلت خو در سره دی، لیکن د هغې نه پس تاسو کړي څه دي؟ ولې بیا الله تعالی هغوی په دې خبره باندې وبخل؟ او اوس امت مسلمه څه کوي؟ نو هغوی له الله تعالی دومره غټ مقام ورکړی و، دا وړه خبره نه وه چې دوی په امتونو باندې ګواهي ورکوي. زبردست آنر دی د قیامت په ورځ. مګر د دې دپاره خو تاسو ته څه کول هم دي که نه؟ نو شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا، او رسول به په تاسو باندې ګواه وي. او د ګواهۍ خو تاسو ته پته ده چې دا یا د بنده په حق کې کیږي او یا د هغو خلاف. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی په حق کې خو به ګواهي ورکوي چې چا د رسول صلی الله علیه وسلم پیغام واخیستو او مخکې خلکو ته ورسوو، او د هغه خلکو بخلاف گواهی ورکوی چې چا داغو پیغام شا تو غرزو. ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل عبداللہ بن مسعود تفرمائی لیو چی ما تا قرآن وایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائیل چی یا رسول اللہ قرآن خو پتابان دی نازل شوی دی زبت تاسو تا سنگ قرآن ویم. نو هاغو سورة النساء ویل شو روکل او چی کل هاغ دی آیت تا رو رسیدو چی فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هغب السنگ وقتوي هغب السنگ وقتوي چي منبرا ولو پا هر أمت باندي يو گواه ده هر أمت نبا يو گواه واغستي شي ده قيامت پا ورز. او اي نبي منبا تا ادرو ده يو گواه پا طور ده خپل أمت خلاف. دلتا علا لفظ راغلی دی تو به د دوی خلاف گواهی ورکوي، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې ما ته به گواهی ورکول وي چې یا الله دوی به زما پیغام نه اورېدو، دې خلکو به زما خبره نه منله. په دې کې به کفار هم وي، مشرکین به هم وي، او هغه مسلمانان به هم وي چې هغوی مسلمانان وو خو په دین باندې نه تلل. د دې آیت په ویلو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره غمګین شو چې عبدالله بن مسعود دا آیت وی نو هغه ته وی چې حسبک حسبک چې بس کړه بس کړه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر اوجړل، دومره اوجړل چې ګیره مبارکه یې د اوښکو نه ډکه شوه چې زه به ګواهی ورکوم د خپل امت خلاف، زه به ودرېږم او ګواهی به ورکوم، زما په وجه به خلک جهنم ته ځي. دومره د هغو سره غم و. او د چا خلاف چې به ګواهی ورکړی کېږي هغو ته خو د سره پته نشته، د هغوی خوړو پروا نشته، او ګواهی ورکول واله دومره خفه دی، پریشانه دی. او په سورة الفرقان کې الله تعالی فرمایلی دي په آیت 31 کې، په هغه ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا رب بشك زما قوم دا قرآن پريخيو مهجور، يعني پريخيو لك سنگ چه هجرت وي او پا هجرت کی خلق دا يو ملک پريگ دي او بلتا لارشي، ندلتا مهجور لفظ استعمال شوه دي، نيوله وو لیکن پريخيو، بس دای دا دیوالونو دا سجا وحلو دا پاريخيو، دا تعویزونو جوړولو د پاره ایخی وو، د ښکلي تلاوت کولو د پاره ایخی وو، د تجوید د رولز زده کولو د پاره ایخی وو، او دا غې نه پس په خپل ژوند کې د دې هیڅ جلک نه وو، هیڅ عمل نه وو په دې باندې، دای بالکل پرېخی وو. ويكون الرسول عليكم شهيدا، او رسول الله صلى الله عليه وسلم با بتاسو باندي گواهي ورکول ته ادريږي. رسول با گواهي ورکوي چې اي الله ما خو رسولي وو، اي الله ما خو حق دي ل ورکړي وو، اوس مخکي ور سره دي سوي کړي دي، نو دا د دینه ته پوسو کړه. پوه شوي په دې خبره نبوت ختم شوي دي، نو دا د رسالت کار یعنی د رسولو کار دا جاری ساتل دي، دا د قیامت پوری جاری ساتل چې دا مخکې ورسی. ځکه چې الله تعالی په چا باندې ظلم کول واله نه دی، الله تعالی هر وخت د انسان د هدایت لپاره په مختلفو زمانو کې مختلف پیغمبران را لېږلي دي. او اوس چونکې نور نبیان برازي نه، ځکه چې محمد صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی، نو دا اوس د دې امت ذمهداري ده چې هغوی دا پیغام خلکو ته ورسوي. او چرته تاسو دا سوال د خپل ځان نه کړی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس اوس دا د چا کار دی؟ ولې د الله تعالی د را روانو خلکو سره همدردي نشته؟ دوی ته به څنګه پیغام رسي؟ نو دا آیت جواب دی د دغه خبرې. او دا ذمهداري ستاسو ده، اوس او زما ده، د ټولو ده، چې څوک په خبرو سره ویلی شي چې اوایي، او په خپل عمل سره ټولو ته اوایي. الله اکبر. الله تعالی دې موږ ټولو له په دې خبرو باندې د پوهېدلو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. نو دلته تاسو ته د وسط د معنې هم پته ولګېده، او د شهدا د معنې هم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. من قبل ندى مقرر كري ندى جورا كري التي كنت عليها ها غيوا چې په کومې باندې تاسو مخکې وی، یعنی بیت المقدس مونږ قبله نه ده جوړه کړې، الا مگر صرف په دې مقصد مو جوړه کړې وه. دغه مستقل قبله خوونه په اصل کې الله تعالی دا کعبۃ اللہ د مسلمانانو د پاره کعبه جوړوله، او دا خبره په تورات کې موجود وه. او بیا بیت المقدس ولې قبله جوړه شوې وه؟ دا خبره به ستاسو په ذهن کې هم راځي، یعنی چې الله تعالی په اخر کې دا قبله مسلمانانو لور کوله، نو بیا یې شپاړسو ولس میاشتو د پاره ولی هغوی ته هغه قبله ورکړه، ټیک ده؟ نو دلته هغه وجه بیانیږي: الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه. مگر صرف په دې وجه جوړه کړې وه چې موږ دا خبره معلومه کړو چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوي، او څوک دی چې هغوی په خپلو دواړو پوندو باندې واپس کیږي د دینه. یعنی الله تعالی امتحان اخستو لنعلم، چې موږ دا خبره معلومه کړو. د دې دا مطلب نه دی چې نعوذ بالله الله تعالی ته پته نه وه، او اوس الله تعالی پته لګوله. الله تعالی ته خو سبحان الله دا هم پته ده چې انسان به لس کاله پس، زر کاله پس، لکونه کاله پس دا هغو ذهن له څه خبره راتلی شي، چې هغه به څه خبرې کوي. دا هر څه الله تعالی ته معلوم دي. مونږ ته خو په خپله هم پته نه وي چې مونږ به داسې کوو، یا مونږ به څه سوچ کوو، چې نن د شپې به زما څه سوچ وي، یا زه به څه کوم، یا سبا یا بله ورځ به زه څه څه وایم، سبا به زما څه سوچ وي. مونږ ته هیڅ پته نه وي، مونږ خو ډېر بې وسه یو. حالانکه ژبه زما ده، زړه زما دی، ذهن زما دی، خو بیا هم ماته دا پته نشته چې زه به سویم. لیکن رب العالمین ته د خیال د راتلو نه مخکې پته وي چې کوم خیال به د دو په زړو کې راځي. سبحان الله، الله اکبر. نو لنعلم، چې مونږ پوه شو چې دنیا ته پته ولګي. ولی ځکه چې الله چرته هم چاله سزا نه ورکوي. الله تعالی داسې نه وایي چې ماته د غیبو نه پته ده چې ته به دا کار کوې، چې تر څو پورې هغه بنده هغه کار نه وي کړی، نو الله تعالی تر هغې پورې چاله سزا نه ورکوي، او چې تر څو پورې ښه کارونه نه وي کړي، نو جنت ورله نه ورکوي. نو ګورئ، الله تعالی امتحان په دې وجه اخلي چې پته ولګي چې څوک منافق دی، څوک مؤمن دی. داسې نه ده چې سبا څوک وایي چې یا الله ما خو څه نه وکړي. لکه زمون په شان خلک څومره غټې غټې دعوې کوي چې کوم موقع راغله نو زه به د اسلام د پاره دا دا کارونه کولو ته تیار شم، زه خو فلاني کار ته تیار یم. که چېرې زه په هغه زمانه کې وی نو به ډېر څه کړي وو. هغه هر څه خو ډېر ګران وو، او ډېر مشکل وخت وو، د امتحانونو وخت وو. نن خو ډېر آسان وخت دی، مونږ به په مشکل وخت کې څه کړي وو؟ د تورو د سورو د لاندې به مونږ څنګه ژوند تېروو؟ په یره ترهه کې به مونږ څه کول؟ مونږ خو نن چې هیڅ داسې دمکیانې نشته، بیا هم مونږ څه نشو کولی. نو خبرې خو بنده ډېرې په اسانه باندې کولی شي. الله تعالی د چا په خبرو پسې نه ځي، الله تعالی عمل ګوري. نو الله تعالی د دې خبرو امتحان اخستو چې څوک د رسول صلی الله علیه وسلم خبره مني او د هغو اتباع کوي. ځکه چې دین د څه خبرې نوم دی؟ د اتباع رسول، یعنی فالوینګ د پروفیټ صلی الله علیه وسلم. دا دی دین. الله تعالی کتل چې څوک کوي او څوک نه کوي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې دې طرف ته مونځ کوي نو هغه طرف ته کوو، او چې هغه حکم درکړي چې دې طرف ته کوي نو بیا هغه طرف ته کوي، چې داسې به څوک کوي. او بیا الله تعالی دا کتل چې څوک دی چې هغوی وایي چې وګوره دوی ته په خپله پته نشته، دی خو په خپله قبله بدلوي. که چېرې دا د الله تعالی حکم و، نو ولې الله ته د مخکې نه پته نه وه؟ نو د اول سره یې ولې داسې ونه وي؟ نو بیا خلکو ته د خبرې کولو موقع میلاو شي. نو څوک دی چې هغوی په دواړو پوندو باندې الټه واپس شي؟ چې څوک منافق وي او چې د چا ایمان کمزوري وي، هغوی به داسې خبرې اوري. هغوی به د نورو خلکو په پراپګنډا کې راشي چې الله تعالی دنیا ته ښکاره کړي د دې امتحان په خستو سره چې څوک څومره په اوبو کې دی او تاسو ګورئ د کله راشي چې مونږ سورۃ البقره شروع کړی دی تاسو ګورئ کنه په دې کې د امتحانونو خبرې دي د آدم علیه السلام امتحان شو د ونی په ذریعه د بنی اسرائیل امتحان شو د غوا په ذریعه د ابراهیم علیه السلام امتحان شو د کلمات سره وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فدمر هرس سرا داغو امتحان شو او اس فورا دا امت مسلمة هم امتحان شو رو دي نو اللہ تعالی امتحان اخلي او هغبا همیشه اخلي دا اخیری نو نو دا هغوی دا پارا پا هاغ وقت کی دا امتحان وو ګورې کنه په یو معاشره کې دا پراپیګنډا ده چې ستاسو نبی ته خو پخپله پته نشته چې کوم طرف ته مونځ کول دي یو ورځ وی چې دې طرف ته مونځ کوي او اوس وایي چې نه دې طرف ته کوي دا له څنګه خبره شوه او تاسو خو وایي چې الله تعالی ته د هر څه پته ده دا غو سره ټول علم دی نو دا څنګه خبرې دي دا داسې خبره ده لکه په نننی دور کې چې پراپیګنډا ځي په میډیا باندې او د خلکو په مجلسونو کې پروپاګاندا ځي بیا سوشي چې کوم خلک کمزوري ایمان والوي نو هغوی په دې خبرو کې راشي او بیا هغوی هم په خپل دین باندې تنقیدونه شروع کړي چې زمونږ دین داسې ولي وایي نه واقعي د دې خبره خو صحیح ده نو تاسو هم د هغوی په خبرو کې راغلی ته هم نه پوهېږې او چې د چا ایمان مضبوط وي نو هغوی دا خبرې فیس کولی شي هر ورځ دا قسم پراپیګنډا ځوي او ها خلک چې څوک بالکل د اسلام په کیناره باندې وي او اسلام پریکټس کوي نو هغوی وغورځيږي ځکه د نن اوسي ځکه چې کله طوفان راځي پراپیګنډا راځي نو کمزوري ایمان والے وغورځيږي نو دا خبره آسان نه و اوس مخکې ګورو و ان کانت لکبیرتن او دا یو ډیر غټ آزمایښ وو دا مشکل کار وو مشکل امتحان وو مونږ په وړو وړو خبرو باندې اوړقیږو هی ټول خلک راته وایي دومره کچه شومه دومره امبیرس شوم مونږ خو هغه سیزونه پرېږدو مونږ وایو چې نه بیا به راته خلک خبرې کوي خلکو ته به د خبرو موقع میلاو شي و ان کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله لیکن دا غوی د پاره غټه خبره نه وه چاله چې الله تعالی هدایت ورکړی وو د دې مطلب دی چې د رسول اتباع کول د الله حکم منل د چا د پاره آسان وي تاسو ماته ووایئ چې چاله الله تعالی هدایت ورکړي د دې مطلب دی چې کله مونږ ته کبیره ښکاري چې دا ډیر ګران دي ډیر مشکل دي نو هغه کله وي چې کله زمونږ په هدایت کې کمی وي نو بیا د الله تعالی نه هدایت غواړئ ځکه چې الله تعالی دلته وفرمایل چې دا یو غټ شی وو دا غټ امتحان وو لیکن د هدایت والو د پاره غټ نه وو هغوی چې څنګه حکم راغی نو مخې بل طرف ته وګرځو دای اونوي چې مخکې تپوس خو کړم یا روسته به وکړو په دې وخت باندې څه ضرورت دی د کولو دومره به هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فالو کوو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ وګرځو نو دوی هم ورپسې وګرځو هیڅ یو هم اونوي په خوله باندې مونږ وایو چې دا خو بدو خلک وو د هغوی خو عقل او پوهه نه وه مونږ د ټولو نه عقلمن یو لیکن په اعتبار رسول کې هغوی څنګه وو څومره مخکې وو هغوی خو به په هغه سیزونو کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کوله په کومو کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه و فرمایلی چې زما اتباع کوئ تاسو د دې خبرې نه اندازه ولګوئ یو ځل یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې روان وو نو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستړی شو نو دمې وکړه او خپل اوخی اوتړله نو بیا چې به کله هم هغه صحابي په هغه لارې تیرېدو نو خپل اوخه به هلته تړله او دمه به کوله حالانکه هغه به نه و ستړی په هغه وخت کې نو دومره به هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فالو کوو یعنی حکم ورکول خو وروسته خبره ده هغوی به همیشه داسې کول سبحان الله او چې هغوی به کله حدیث روایت کوو نو داسې به روایت کوو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وو او په دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکې شوی وو او دا حدیث بیان کړی وو او په دې وخت باندې د مسکا سره دا خبره کړې وه. نو د هغوی محبت وګورئ، د هغوی اتباع وګورئ، دا خو لا ډېره غټه خبره وه. هغوی خو به په وړو وړو خبرو کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څنګه خوراک کوو، څنګه به کیناستو، څنګه به پاسېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره کوله نو د کرتۍ بټنې کولاو وې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې د کرتۍ بټنې کولاوهلې چې کله یې دا خبره کوله. سبحان الله، داسې یو یو ادا به یې د هغو نوټ کوله. داسې اعتباد چېرته تاسو د چا لیدلی ده؟ نو دا هغه کس کولی شي چې چاته د الله تعالی د طرف نه هدایت میلاو شوی وي. باقی چې کوم خلق وي نو هغوی خو په سوچ کې پاتې شي، سبا به وکړو، بله ورځ به شي، زه خیر دی، دا خو لا ډېر وخت دی، موږ به پې سوچ وکړو، مشوره به وکړو، اوس ته بل چا نه هم تپوس وکړئ. نو هغوی په سوچونو کې پاتې شي. نو الله تعالی وفرمایل چې چاته هدایت میلاو شي که نه، نو د هغوی دپاره غټه خبره نه ده. نو وګورئ چې بیا کله موږ ته د الله حکمونه مشکل ښکاره شي، د هغې نه بیا موږ ته پته لګي چې موږ ته څومره هدایت میلاو شوی دی. وما کان الله لیضیع ایمانکم، الله تعالی داسې نه دی چې د هغوی ایمانونه ضایع کړي، بلکې هغوی سووی. او ګورئ نن تاسو قبلې بدلوئ، تاسو چې هغه شپاړس او اوولس میاشتې کوم منځونه دې قبلې ته کړي وو، نو د هغې سره به څو کېږي؟ هغه منځونه خو بیا ستاسو نه دي قبول شوي. نو د صحابه کرام رضی الله عنهم سره فکر شو چې زموږ د ملګرو د منځونو به څه کېږي، څوک چې وفات شوي دي. نو په هغې باندې الله تعالی وفرمایل چې وما کان الله لیضیع ایمانکم، دلته یې لیضیع صلاتکم نه دي فرمایلي، بلکې دلته یې صلاح یعنی منځ ته ایمان وې، چې الله تعالی به د هغوی ایمانونه نه ضایع کوي. د ایمان نه دلته څه مراد دی؟ صلاح. الله تعالی به د هغوی ایمان نه ضایع کوي، ځکه چې الله تعالی داسې نه دی. الله تعالی څنګه دی؟ ان الله بالناس لرؤوف رحیم، الله تعالی خو ډېر شفقت والد دی، ډېر رحم کول والد دی. یعنی چې هغوی کوم منځونه کړي دي، نو هغه وخت د هغې قبلې حکم وو، نو هغه صحیح وو، نو الله تعالی به هغوی ولې ضایع کوي؟ نو ګورئ د هغوی فکرونه د څه خبرې وو، د منځونو. سبحان الله، د هغوی څنګه فکرونه وو؟ چېرته موږ دا سوچ کړی دی چې پته نشته ما چې کوم منځونه کړي دي چې هغه قبول شوي هم دي او که نه، او د هغوی سره څومره فکر دی چې پته نشته چې زموږ هغه منځونه به قبول شوي هم وي او که نه. هغوی خو هغه قبلې ته منځونه کړي وو او د دنیا نه تلی دي. چې کله زموږ برد تیز وي نو موږ ډېرې خوشحالۍ مناوهو، چېرته موږ دا سوچ کړی دی چې دا دومره عمر چې زما تیر شو او ما چې کوم منځونه کړي دي پته نشته چې هغه به قبول شوي هم وي او که نه. دا فکر مو چېرته کړی دی؟ نو د هغوی فکرونه هم څومره ښکلي وو، او دویم د هغوی ایمان. نو وفرمایلی شو چې الله تعالی د چا ایمان نه ضایع کوي، یعنی منځ دی، دا د ایمان حصه ده. چې د چا منځ نه وي نو د هغو خو ایمان نشته، او ایمان صرف په زړه کې د یقین نوم نه دی. ایمان په زړه کې وي، زړه د ایمان تصدیق کوي، او په ژبه د هغې اقرار کوي، او د بدن حصه د هغې د عمل ثبوت ورکوي. نو دې ته ایمان وایي، ځکه منځ هم داسې شی دی، دا د ایمان حصه ده. او موږ خلک وایو چې زما زړه ډېر ښه دی، که زه منځ هم نه کوم که نه. نو ګورئ، ایمان صرف په زړه کې نه وي، هغه په ژبه باندې هم ظاهریږي، هغه په عمل کې هم ښکاري، هغه دی ایمان. ایمان د درې سیزونو نه جوړیږي: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، او عمل بالجوارح، د جوارح په ذریعه، یعنی د بدن په ذریعه عمل وکړي. صرف دا ویل چې زړه مې ډېر ښه دی، ډېر ښه دی، نو د هغې سره به څه کوې چې تا د هغې مطابق عمل ونه کړو؟ داسې څنګه کېدی شي چې تاسو د یو کار منی او د هغې متعلق د عمل نه کوئ؟ که ستاسو زړه دا خبره مني چې نن د شپې طوفان را روان دی، نو د هغې نه پس به تاسو بیا هېڅ هم نه کوئ؟ کوئ به که نه؟ چې کله د چا زړه مني که نه، نو د هغې مطابق بیا بنده عمل کوي. نو رافت څه شی دی؟ شفقت، د مشکلاتو نه بچ کېدل، او هر هغه څیز نه بچ کېدل کوم چې انسان ته شر رسوي. الله تعالی ستاسو د پاره ګرانوالی نه غواړي، بلکې اسانتیا خوښوي. هغه پتاسو باندې رحم کول غواړي.